السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته موزه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. نن سه شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د زمری یا اسد شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 28 سره برابره ده. د نن ورځې مهم موضوعات: د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم یو نږدې همکار وایي ښاغلی دوستم په شمال کې د یو لړ پلانونو په اړه غور کوي، خو د سولې د خبرو نتایجو ته سترګې په لاره دی. همدارنګه ځواب اوري چې په هرات کې پرون په سلما بند کې د عملی کار د پیلیدو لپاره جشنونه جوړ شول. په دې سهارنۍ خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه وروسته راځي، خو لومړی خبرونه واورئ. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه: د سرپل ولایت په کوهستاناتو کې جګړه د طالبانو د یو مشر له وژل کېدو وروسته پای ته ورسېده. د بغلان امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې په ډنډغوري سیمه کې یولس تښتول شوي کسان خوشي شوي دي، او د اتریش پولیسو څه باندې 200 کسان چې افغانان هم پکې وو او په غیر قانوني اسنادو جرمني ته روان وو ونیول. بشپړ خبرونه: د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې جګړه پای ته ورسېده. د سرپل د امنیه قومندانۍ ویان امان الدین امان ازادۍ راډیو ته وویل چې په جګړه کې د وسلوالو طالبانو یو مشر مړه تاج محمد له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی. ښاغلی امان وویل افغان امنیتي ځواکونو ته په دې جګړه کې تلفات نه دي اوښتي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي هغه یولس کسان چې په ډنډغوري ولسوالۍ کې تښتول شوي وو پرون خوشی شول. د بغلان امنیه قومندان عبدالجبار پردلی د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا کسان د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی شوي. عبدالجبار پردلی زیاته کړه:
در مسیر ولسوالی دانه غوری گروپ حزم وطنی ما بگروان برده شد.
زمونږ د هیوادوال د دهنی غوری ولسوالی ته نږدې تښتول شوی و او د خلاصون لپاره یو کمیټه جوړه شوه څو د سپینګیرو په منځګړتوب خوشی شي. دا د خوشبختانه موږ بریالي شو چې په 30 ساعتونو کې دا ستونزه حل کړو. ښاغلی پردلی په دې اړه چې دا کسان ولې تښتول شوی و نور جزئیات څرګند نکړل. د میدان وردګو ولایت په چاک، سید آباد او جغتو ولسوالیو کې د پرله پسې ورښتونو له کبله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالي تاوانونه اړولي دي. د میدان وردګو د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سیلابونو له کبله د ګڼ شمیر خلکو کورونه، کرنیزې ځمکې او باغونه تخریب شوي. په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د سیلابونو له کبله د انساني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري: د عراق په نامنه د یاله ولایت کې پرون د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بمی چودنو کې لک تر لګه څلور کسان وژل شوي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومتره واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو په فاینل لوبه کې درې بمونه وچاودیدل. یو امنیتي مقام وویل چې په دې حمله کې لس نور کسان هم ټپیان شول. ویل کیږي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښایي فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو مسول مقام وویل بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وو او ښکاري چې په ریموت کنټرول الوزول شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمیر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون تیروتنه وکړه او په جنوب کې د تښتیدلو ولسمشر عبدالربو منصور هادي پر پلویانو بمونه وورول. د عملیات په داسې حال کې شوي چې په یمن کې د یکشنبې له ورځې راهیسې 15 ورځنی اوربند اعلان شوی. د اتریش پولیسو 201 کسان چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو پرون ونیول. د اتریش د پولیسو ویاندې میخایل روسمن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې دا کسان له هنګري روان شوي وو، خو د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. اسوشیټډ پرس د اتریشي ورځپاڼې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات د افغانستان او سوریې خلک دي. رسمن اسوشیټډ پرس ویلي هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني ډول د اتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وشي. اورسته خبر د انسانانو د قاچاق پر د امریکا د متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خبر شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې په مقصد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له هیوادونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه.
We want to provide a strong incentive for governments.
مګوارو حکومتونو ته په ټولو ساتو کې لوړ امتیازات برابر کړو چې د انسانانو د قاچاق برا څو د انسانانو قاچاق بران څو د انسانانو د قاچاق برانو د تعقیب لپاره ورسته هڅه وکړي او د هغو وګړو ساتنه وکړي چې تر غوښلاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامل کړي د کیوبا او ماليزیا له دې لیست ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوی ورځې مهلت لري. او وروستی خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بلاتر د ښې ادارې په خاطر د نوبل د جایزې وړ دی. د کرملین په حواله ولسمشر پوتین دا خبره د شنبې په ورځ د سویس یو ټلویزیون سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه سیپ بلاتر د فوټبال د نړیوال فدراسیون په کار کې د اداري فساد ادعاو په اړه امریکا او سویس له ګډو څېړنو تر پایل وروسته د خپلې استعفا اعلان وکړ. سویسی څارنوالان د 2013 او 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو د کوربه هیوادونو د غوراوی په بهیر کې د مالی فساد او رشوت د ادعاو څرنه کوي. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې سارنې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. پراپورونه کې باوري چې جنرال دوستم ته نږدې سرچینه وایي په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد اقدامات د سولې د خبرو نتایجو ته انتظار باسي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر د دې کمیسیون د اجراتو د طرزالعمل د بشپړېدو او تصویب خبر ورکوي.
د کمیسیون د غونډو څرنګوالی، د دندو د تقسیم څرنګوالی، د ارتباطاتو څرنګوالی معین شوی وایي چې الحمدلله دا کار وسو.
نور موضوعات هم لرو. په هرات کې خلکو د مهمې پروژې د سلما د بند د یوې برخې د پرانیستو لپاره جشنونه جوړ کړل. سیمه ایز او نړیوال مسایل هم څیړو. په ملتان کې دوه کسان په دار وځړول شول او له دې سره په پاکستان کې د اعدامونو ځنډول شوې لړۍ بیا پیل شوه. راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. په مکرۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي وایي چې جنرال دوستم د سولې د خبرو اترو د دوهم پړاو د نتایجو په انتظار دی او له هغه وروسته ښایي د شمالي ولایتونو د امنیت د ټینګولو په اړه پر یو لړ اقداماتو غور وشي. سلطان فیضي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم ښایي په راتلونکو څو ورځو کې فاریاب ولایت ته ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
سلطان فیضي وویل چې فاریاب ته د جنرال دوستم له رسیدو وروسته ښایي د پوځي عملیاتو په کلنار کې یو څه بدلون راشي، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. فیضي وویل چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته ښایي چې له موقع کار واخلي او جګړه بند کړي، ځکه د په وینا حکومت هڅه کوي چې جګړه د مذاکرو له لارې حل شي. او ټینګار یې وکړ چې ښاغلی دوستم د وینې بهېدو پلوي نه دی. په حقیقت کې جنرال صاحب د سولې د خبرو چې شای په نږدې وخت کې تر سره سي پایلو ته ماتل دی. دا به د هغو طالبانو لپاره هم یو ښه موقع وي چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل غواړي. دوی به د دې وخت ولري چې د حکومت ناتړ وکړي او سوله وکړي. جنرال صاحب دوستم نه غواړي چې په سیمه کې وینه وبهیږي او عملیات خونړي شي، نو پر مذاکرو او خبرو تاکید کوي، خو فایده ټینګار وکړ چې حکومت خپل دا درې څرګند کړی چې د هغو وسلوالو پر ضد بلزغمه کار نه اخیستل کېږي چې له بهرنیو هیوادونو د تخریب لپاره افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو په دوهم دور کې به د اوربند ټینګېدل د بحث له اساسي موضوعاتو وي. د سولې عالي شورا ویلي چې که څه هم د دوهم وار خبرو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې، خو د کابل پلاوی به هڅه کوي چې مقابل لوری اوربند ته قانع کړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اول دور کې هم پر داسې مسئلو بحث وشو چې باور رامنځته کولای شي. موږ هیله لرو چې د مذاکرو په دې دور کې به تر ډېره حده پر اوربند تاکید وشي. هیله لرو چې دا ناستې به هغه مهمه پایله ولري چې د ټولو ورته تمه ده، او هغه د اوربند ټینګېدل دي. موږ ویلای سو چې دا به په افغانستان کې د ثبات لپاره یو بل ګام وي. فاریاب ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د تک خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په شمالي ولایتونو کې د وسوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د خپلو سیمو د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره همکار دي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ملي اردو او پولیس د دې توان لري چې امنیت ټینګ کړي.
راپور کې مو د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي سلاکار د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جنرال دوستم اقدامات د سولې د خبرو نتایجو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د کمیسیون د اجراتو طرز العمل ترتیب او تصویب شوی دی. د دې کمیسیون مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی پراتلونکو دوه اونیو کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د څرنګوالي په مقصد له یو شمیر شخصیتونو ډلو او بنسټونو سره سلا مشورې وشي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چارواکي وای د دغه کمیسیون کاری طرز العمل ته په کتو د کمیسیون چارواکي ژمن دي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف لا بلا بیلو ډلو او شخصیتونو سره ملاقات او مشورې وکړي. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د کاری کړنو طرز العمل ترتیب او تصویب شوی.
د کمیسیون د کار د پیل څخه پرې نیم ورځې تیریږي، او په دې درو نیم ورځو کې کمیسیون وکولای شو چې د خپلو بعدي کړنو او فعالیتونو یو طرزالعمل ووضح کړي. دا طرز العمل کې باید کمیسیون د غونډو څرنګوالی، د کمیسیون د دندو د تقسیم څرنګوالی، د کمیسیون د ارتباطاتو څرنګوالی، دا ټول په شي کې معین شوی وایي چې الحمدلله دا کار وسو.
ښاغلی عاکفی زیاته کړه چې حکومت ژمنه کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دې کمیسیون د غونډو لپاره یو ځانګړی ځای مشخصوي. د کمیسیون مشر وویل چې تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان یا چارواکي د څه په اړه ورته سپارښتنه نه ده کړې، او همدارنګه یې هیله خوده چې په راتلونکي کې هم داسې څه ترسره انسي. څلور ورځې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې کمیسیون به په دوه کاري کمیټو کې خپل کار مختوړي. لومړی کمیټه به د انتخاباتي مقررېو د قوانینو د تعدیل په څرنګوالي کار کوي، او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو په تشکیلاتو، صلاحیتونو او انتخاباتي تشکیلاتو په ظرفیتونو کار وکړي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د وزیرانو په شورا کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به د اصلاحاتو عملی چارې ډیر ژر پیل کړي. یو مسله چې ګونګه پاتې وه او په اړه یې خلکو په میاشتو میاشتو پوښتنې کولې، په دې برخه کې عملی کار پیل کیدونکی دی. بل خو یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي باید په خپلواکه او بې طرفه توګه خپل کارونه مخته یوسي، څو په راتلونکو انتخاباتو کې د تیر په څیر اشتباګانې او غلطۍ تکرار نه سي. یاد کمیسیون درې میاشتې وخت لري چې په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره خپل ټول راپورونه، وړاندیزونه او پریکړې حکومت ته وسپاري. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي که چیرې د دغه کمیسیون غړي خپلې دندې په خپلواکه او مسؤلانه توګه مخته یونسي، په افغانستان کې پشته ډیموکراسي به خلک بې باور سي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د وخت د سهار 8:15 دي. د خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدای شي به پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویاند وایي په جګړه کې پرون د وسلوالو طالبانو یو مشر ملا تاج محمد له خپلو دوو ملګرو سره ووژل شو. د بغلان امنیتي چارواکي وایي هغه 11 کسان چې په دانی غوري ولسوالۍ کې تښتول شوي وو پرون د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی شول. د میدان وردګو ولایت په چک، سید آباد او جغتو ولسوالیو کې د پرله پسې ورښتونو له کبله سیلابونه راغلي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. د عراق په ناامنه دیاله ولایت کې پرون د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بمي چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول او لس نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښایي فوټبالران هم شامل وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پرون د یمن د حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو تیروتنه وکړه او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالربه منصور هادي پر پلویانو بمونه وورول. د اتریش پولیسو 201 کسان چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. د اتریش د پولیسو چارواکي وایي چې په دې ډله کې د افغانستان او سوری خلک شامل دي. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې په مقصد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بلاتر د ښې ادارې په خاطر د نوبل د جایزې وړ دی. سیپ بلاتر د نړیوالې ټولنې لخوا په بډو او رشوت متهم شوی دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ. د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې رضوان مراد چمتو کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې په بغلان ولایت کې د واده په مراسمو کې د دوو سیالو ډلو ترمنځ د نښتې په اړه رپورټ خپور کړی دی. ورځپاڼه د بغلان د پولیسو په حواله وایي په دې پیښه کې چې په دې سلا ولسوالۍ کې شوې ده، وژل شوو کسانو د 14 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه لرل. د ازادي راډیو خبریال د بغلان د امنیه قومندانۍ څخه په نقل وایي چې په دې وسلواله شخړه کې 22 کسان وژل شوي دي. ډیلی میل وړاندې لیکلي د واده دا مراسم د یو سیمه ییز مذهبي مشر د زوی او اکثره وژل شوي کسان میلمانه وو. که څه هم چې د بغلان پولیسو ډیلی میل ته ویلي چې دا پیښه د دوو سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده، خو د بغلان والي رسنیو ته ویلي دي چې د واده په مراسمو کې دا وسلواله شخړه د بچبازۍ پر سر شوې ده. د بغلان د اندراب ولسوالۍ د امنیه قومندان ګلستان قاسمی ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي دی نشي ویلی چې ډزې چا پیل کړي، ځکه چې دوی د پیښې په ځای کې هیڅ ډول وسلې نه دي پیدا کړي. ډیلی میل زیاتوي د افغانستان په شمال کې د دولت وسلوال مخالفان هم بریدونه کوي، خو په دغو سیمو کې اکثر وخت دا ډول جګړې د شخصي دښمنیو او جنایي فعالیتونو د پټولو په هدف ترسره کیږي. ډیلی ټلګراف رسپانه بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځان وژونکو بریدونو د مسؤل د وژل کېدو خبر راخسته دی. ډیلی ټلګراف لیکي عبدالجلیل السودانی د القاعده یو مخکښ غړی او د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری د اعتماد وړ ملګری و. د امریکا دفاع وزارت تیره جمعه اعلان وکړ چې د القاعده دا مهم غړی په پکتیکا ولایت کې وژل دی. ورځپاڼه زیاتوي السودانی او د القاعده دوه نور مهم غړي د جولای په 11 وژل شوي، خو تر اوسه نومونه نه په ډاګه شوي. ډیلی ټلګراف د امریکا دفاع وزارت په حواله وای د عبدالجلیل السوداني په وشل کېدو سره به القاعده شبکه په ټوله نړۍ کې خپل عملیاتي توان له لاسه ورکړي. د متحده ایالات دفاع وزیر ویلي السوداني وژنه د القاعده شبکې پر ضد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مشر جنرال کیمبل او نورو سرتیرو د دندې اهمیت په ډاګه کوي. خو دلی ټلګراف په امریکا او برتانیا کې د تروریزم د چارو د کارپوهانو په حواله لیکلي چې دوی د متحده ایالاتو د دې ادعا په اړه شک لري چې وایي السوداني په القاعده شبکه کې مهم کسو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د راپورونو خبرولو ته دوام ورکوو. د هرات خلکو پرون د سلما د بند د یوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. یو شمیر هراتیان چې پرون یې په دې مناسبت غونډې جوړې کړې وې له دې امله خوشحالي څرګندوي چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرنیزې ستونزې حل شي او پر نورو هیوادونو به د برېښنا اتکا کمه شي. د دې موضوع نور تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او اتڼونه یې وکړل. د ښار یو اوسیدونکی وایي
مو خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنیم خوشحالیم.
موږ ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدو او د گاونډیو پر برښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډیر خوشاله یو. د سلما بند جوړېدو کار د یکشنبه په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکتار ځمکه اوبولای شي او د 220 میگاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسای د یکشنبه په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شو. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسیدونکی وایي
امنیت تر پولیس اردو ملي کلان میګیرن مشاله چې غاپنه هاته ملاد ماځي پولیس ورته امات نه کنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونسی ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره شسی. افغان چارواکی وایي چې د سلما بند کاسبه پر اتلونکو یو لسو میاشتو کیلو بوډه کسي. د سلما بند جوړولو کار په 1960 میلادي کال کې پیل شوی و. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علي جان فصیحي د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خن جوړولو هڅه وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هریرود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که بر حال
هریرود له غلوی دریابونو دی چې اوبه ایران ته ځي. ولدی عمل ز باور لرم چې د سیمه د امنیت ټینګیدل له ډیرو مهمو مسلو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدل دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولس مشر محمد اشرف غنی قدرت تر رسیدو وروسته د سلما بند کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې و چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې یو میاشتنی بندیز لری کړ. پرون د پنجاب ایالت په ملتان کې دوه کسان پر دار وځړول شول او په دې توګه د اعدامونو لړۍ بیا پیل شو. ذبیح الله شفق له پېښوره په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر دار وځړول سره د اعدامونو لړۍ بیل ته پیل کړی ده. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی حکومت د روژه میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودري ارشاد سي د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي نن سهار د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروق او کریم نواز نومیدل پر دار وځړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د اعدامونو یو میاشتنی ځنډیدل لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودري ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې دا پرېکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شو کسانو شمېر یو سل شپږ اویو ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تیرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بېرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو څارونکي په دې هیواد کې تروریزم د مخنیوي لپاره د اعدام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره ټینګار کوي چې حکومت دې په قبایلي سیمو کې د ښو او بدو ترهګرو له توپیر پرته د ټولو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او هغوی د بیا منځه چم کېدو ته پرې نږدي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ او د هم د ژوند له رنګونو مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې روسیا په تور لیست کې شامله شوې، خو د کیوبا او مالیزیا نومونه له دې فهرسته ایستل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل دا د حیرانتیا خبره ده چې نړیوال په 2015 کال کې د غلامۍ له پرمختللي ډول سره مخامخ دي. فرشتہ جلالزی او په دې اړه تفصیل.
جان کیری پرون په واشنگتن کې ویل چې په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق په اړه د بهرنیو چارو وزارت د کلنی رپورت خپرولو هدف د هغو بشری فعالانو ملاتړ دی چې د عصري بردګۍ پر ضد مبارزه کوي. The purpose of this document is not to scold. دی وای د دغه سند هدف د چا ترټل نه دی، د دې هدف د چا نوم اخیستل او شرمنده کول نه دی. دا رپورت د انسانانو د ذهن د روښانه کولو او تر هر څه مهم د انسانانو د پیاوړي کولو لپاره خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر رپورت کې ویل شوی چې د انسانانو د قاچاق لامل د تجارت اندازه په کال کې 150 میلیارد ډالر ته رسیږي. رپورت وایي چې هر کال لشت لږه 6 میلیونه انسانان د قاچاق قرباني کیږي.
We must never ever allow a price tag to be attached.
جان کیری وایي موږ باید هیڅ کله د دې اجازه ورنکړو چې د یو انسان د زړه، روح او ازادۍ نرخ وټاکل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عصري غلامۍ د پای ته رسولو لپاره د قوانینو پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون هغې عراقي ښځې ته چې په خپل هیواد کې د یزیدي ښځو د امنیت لپاره هڅې کړې وې جایزه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر امنه حسن ته مبارکي ورکړه چې په عراق کې د یزیدي ښځو په وړاندې د روان تشدد په اړه د نړیوالو د خبرولو هڅې کړې دي. په رپورت کې درویشت هیوادونه چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره په خپلو هڅو کې ناکام شوي په تور لیست کې راغلي چې تایلند او روسیه هم پکې شاملېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نوې ورځې وخت لري چې پر هغو هیوادونو چې په تور لیست کې راغلي د بندیزونو د لګېدو پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت رپورت وایي چې هر کال په نړۍ کې غالبا 6 میلیونه انسانان د قاچاق قرباني کیږي. دا کسان تر ډیره حده په قانونو او ساختماني پروژو کې کار، کورنی خدمت او یا جنسی کاروبار ته مجبور کیږي.
د ژوند رنگونه
نن توفان دی. اصلي يم د روزګان د ولایت د راوت د ولسوالۍ شه.
په اورزګان ولایت کې د سي مشهور خواړه کم یو دي.
مشهور خواړه چې دي دا د لاندې غوښه دي یا کاچای دي نه دي. دا دوه شان د شوق شان دي، په شوق کې خلک خوري. نه دا کاچای چې خوري خلک په شوق کې خوري. دا داسته چې د جوړو د وړو نه نه دي، جواري وړو چې مېدا کې خلک د بازي ملایان او څوک سندولان راټولېږي. بلای اوروره دا کاچای سره جوړي، دا کاچای خوري، دا کاچای ډېر شوکې شي په تورو مستو کې. دا ګډي
دا د جوړولو طریقې کې لګوي چې څه ډول جوړيږي.
دا په دغه کې جوړيږي، دا په داسې حساب کې جوړيږي. د دې سه اول تورو مستي اخي، تورو مستي چې دغه کې دا وړه د جواري اخلي، جواري چې وړه کړله خه اساس کړل، بیا دا پر تاوا مونږ تصویر تواس نه مونږ تبخې ورته وای پر تبخي باندې دا پخېږي. دا چې پاخه کړل داس ګردی ګردی لکه ډوډۍ غونځي، دا نانوایی ډوډۍ غونځي. دا بیا دغه کې مېده کې چې مېده کړل ټول او شر مېده کړل، بیا په دغه غړی په مستو، په مستو چې غړ کړل په شتروو مستو غړی. انا چې غړ کړل بارای نه کرا کرا چې دغه سي باران انډوالان راټولېږي په کاچوغه خوري دا یو کاچي دی دا یو خاص یو میلهي شی دی
دا خواړه چې کاچي نوميږي دا د سي په ځنګړي وخت کې تاسو بخوي کنار وخت مزرو شي په خوي
نه دا په دوبي کې اصلا دا په دوبي کې ډیره ګرمي دا په دوبي کې اصلا خلک دغه کوي چې دوبي کې دا مستې ډیره ښه خوند کوي نه مستې خلک شلومې ډیره چي نه دا وای دا څنګه نه سم دا غنه سم دا کاچي چې دی خاص یو جلا خوند لري دا په دوبي دغه کوي ته دوبي ګرمۍ مال کې دغه کوي چې وای دا ښه خوند لري لپاره خوري نه د خوند لپاره خلک دغه کوي په ژمي خاص نه دغه کوي او په ژمي دا مستې یخي یخي دا کاچي دا خاص خوند نه کوي دا چې دی دا خاص په دوبي باندې دغه کوي په دوبي باندې خوري
و پجه شوه زموږه غلا ازادي رادیو او ری قدر منوري دونکو لدې سره د خبرونه پای ته ورسیدو خو بل نیم ساعته خبري مجله پیل شو چې امید مرزبان به کې ستاسو قربوي امید جان ستړی مشه
با سلام او صبح بخیر آقای تکل سلام او صبح بخیر بشنوندگان های عزیز امیدوارم امروز را به خوشی آغاز کرده باشند در این نیم ساعت من امید مرزبان با شما خواهم بود با مجموعه خبری از رادیو آزادی از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید در بخش گزارش ها خواهید شنید که جنرال دوستم تأکید دارد که منازعات در شمال افغانستان از طریق گفتگوهای صلح‌آمیز حل شوند. در غیر آن آقای دوستم از شدت جنگ هم هشدار داده است. گزارش های مفصل تر در این باره و دیگر موارد تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم. دوره دوم مذاکرات رسمی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان شاید در پاکستان برگزار شود. جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل عصر دیروز پایان یافت و در جریان یک مسابقه فوتبال در ایالت دیالای عراق سه انفجار رخ داد که در نتیجه 4 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان شاید در پاکستان برگزار شود. قبلا از چین به حیث کشور میزبان این دور گفتگوها نام برده شده بود، اما شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که به خاطر مؤثریت بهتر این دور مذاکرات هم احتمالا در پاکستان برگزار شود.
اغلب شاید دور دوم مذاکرات در پاکستان و در این حال او مسائل که باعث اعتمادسازی میشه و او کار میکنه.
دوره نخست گفتگوهای مستقیم میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در حاشیه شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شده بود. انتظار میرود در این دوره گفتگوها نماینده های حکومت کابل بالای برقراری یک آتش بس با فشاری کنند. جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل عصر دیروز پایان یافت. این درگیری حداقل 3 کشته به جا گذاشته است. امان‌الدین امان مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه سرپل برای رادیو آزادی گفت که کشته شده ها شورشیان مخالف دولت بودند. او افزود که در این برخورد نیروهای دولتی از حمایت هوایی نیز برخوردار بودند. سرپل یکی از ولایت های شمال افغانستان از مدت به این سو شاهد نارامی های روزافزون است. پلیس اتریش 201 پناهجو را که اکثرا افغان ها اند دیروز دستگیر کرد. این پناهجویان می خواستند بدون اسناد قانونی به آلمان بروند. میشل روسمن سخنگوی پلیس اتریش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این پناهجویان از هنگری وارد اتریش شده بودند. وی درباره هویت این افراد چیزی نگفت، اما یک روزنامه اتریشی گزارش داده است که اکثریت این پناهجویان شهروندان افغانستان و سوریه هستند. سخنگوی پلیس اتریش گفته است آنهایی که در فهرست پناهنده های ثبت شده شامل نیستند از این کشور اخراج خواهند شد. مقام های امنیتی بغلان میگویند 11 نفر که در دند غوری اختطاف شده بودند دیروز رها شدند. عبدالجبار پردیلی قماندان امنی بغلان برای رادیو آزادی گفت که این افراد با وساطت بزرگان قومی رها شدند.
در مسیر ولسوالی دانه غوری گروپ هزم وطنای ما به گروگان برده شده بودند. ما یک کمیته در این رابطه موظف شده بود تا از طریق رشته سفیده همین مشکل حل کنند که امروز خوشبختانه بعد از سپری شدن 48 ساعت موافق شدیم.
قماندان امنیه بغلان در مورد انگیزه این گروگانگیری چیزی نگفت.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. محاکمه یک افسر پیشین قوای شوروی که ادعا می شود در کنار طالبان در افغانستان جنگ می کرد تا روز پنجشنبه به تعویق افتاده است. محاکمه اریک حمید الله قرار بود امروز در ریچموند ایالات متحده آمریکا برگزار شود. اریک حمید الله از تاتارهای روسیه است. محکمه گفته است که علت این تأخیر آن است که وکیل مدافع این متهم نیاز به مطالعه بیشتر اسناد دارد که بر علیه موکلش توسط وزارت دفاع آمریکا ارائه شده. اریک حمید الله با 15 اتهام جرمی روبروست، از جمله حمایت از تروریسم، نقش داشتن در حمله سال 2009 بالای پلیس سرحدی افغانستان، قصد تخریب یک طیاره نظامی آمریکا و تلاش برای قتل یک مقام آمریکایی. در جریان یک مسابقه فوتبال در ایالت دیالای عراق سه انفجار رخ داد که در نتیجه 4 نفر کشته شدند. مقام‌های امنیتی میگویند که این انفجارها دیروز در جریان بازی فاینال یکی از تورنمنت‌های آماتور رخ داد. حداقل 10 نفر دیگر در این انفجارها زخمی شدند. خبرگزاری دی بی ای آلمان شمار کشته شده های این رویداد را 16 نفر و زخمی شده ها را 35 نفر گزارش داده است. برخی از گزارش ها می رسانند که فوتبالرانی که هنگام انفجار سرگرم بازی بودند نیز در میان قربانیان هستند. تا حال کسی ادعای مسئولیت این بمبگذاری ها را نکرده، اما اخیرا گروه تندروی معروف به دولت اسلامی یا داعش همچو بمبگذاری ها را در ایالت دیالای عراق طراحی کرده است. روسیه میگوید درباره وضع ممنوعیت بالای واردات گل از هلند فکر میکند. روابط میان این دو کشور پس از سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا در اوکراین پرتنش شده است. این طیاره ظاهرا توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین سقوط داده شد و اکثر مسافران آن شهروندان هلند بودند. هلند در میان کشورهایی است که میخواهند مسئولان این سانحه در محکمه سازمان ملل متحد محاکمه شوند. روسیه که با این پیشنهاد مخالف است میگوید همچو یک طرح را در سازمان ملل ویتو خواهد کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا مستحق جایزه نوبل است. پوتین گفت که فکر میکند اشخاص چون آقای بلاتر و رهبران سازمانهای ورزشی بین‌المللی مانند کمیته المپیک باید توسط سازمانهای مدنی تقدیر شوند. به اساس متن مصاحبه‌ای که رئیس جمهور پوتین با یک رسانه سوئیسی که از سوی کرملین نشر شد، پوتین افزوده است اگر کسان مستحق جایزه نوبل باشند پس همین ها هستند. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا با اتهام جدی فساد اداری روبرو است و سپ بلاتر نیز به همین دلیل از ریاست این سازمان کناره‌گیری کرد. بلاتر پیش از این برگزاری مسابقات جام جهانی سال 2018 در روسیه را مهم خوانده و از آن پشتیبانی کرده بود. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست کوتاه از داشته های این برنامه. تأکید جنرال دوستم به حل منازعات شمال از طریق گفتگو.
عراق نخواهد که در محل خونریزی شود. به او خاطر بیشتر تاکیدش روی این است که با آشتی و مفاهمه و مذاکره بی حرکت نتیجه بدهد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان گفته که طرز العمل کارهای این کمیسیون ترتیب و تصویب شده است. در پهلوی گزارش‌های دیگر در همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد. با رادیو آزادی باشید. با سلام و صبح بخیر دوباره. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. فراموش هم نکنین که در جریان همین مجله طبق معمول برنامه جالب و شنیدنی رنگ‌های زندگی را هم با شما داریم. دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است که معاون رئیس جمهور منتظر نتایج دور دوم مذاکرات رسمی بین حکومت و طالبان افغان است و پس از آن برای تأمین امنیت ولایت‌های شمال افغانستان یک سلسله اقدامات را روی دست می‌گیرد. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاونیت اول رئیس جمهور گفته است که جنرال عبدالرشید دوستم به زودی برای نتیجه گیری عملیات به فاریاب سفر می کند. تفصیل بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
به گفته مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری، بعد از ورود جنرال عبدالرشید دوستم به فاریاب شاید در چگونگی عملیات نظامی در منطقه یک سلسله تغییرات به میان آید، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. سلطان فیضی گفت برای مخالفین حکومت افغانستان شاید این یک موقع خوبی باشد تا از آن استفاده کرده از جنگ دست بکشند، زیرا به گفته وی حکومت تلاش میکند که جنگ افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره حل شود و جنرال دوستم طرفدار خونریزی نیست.
جلسه در واقع منتظر جزئیات صلح است که قرار است در اسلام آباد برگزار شود و از طرف دیگر یک فرصت برای طالبان که دلیل دارند و علاقه‌مندی نشان دادند تا اینکه به پروسه صلح بپیوندند. عراق نمی خواهد که در محل خونریزی شود، با او خاطر بیشتر تاکیدش روی ازیست که با آشتی و مفاهمه و مذاکره بی حرکت نتیجه بتر.
اما مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم اضافه که حکومت موقف خود را مشخص ساخته که به ضد مخالفین مسلح از صبر و تحمل کار نمی گیرد که از کشورهای خارجی برای تخریب افغانستان آمدند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دور دوم مذاکرات مستقیم صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان، تامین آتش بس یکی از موضوعات اساسی مورد بحث دو جانب به شمار می رود. شورای عالی صلح میگوید هرچند تاریخ دقیق دور دوم مذاکرات تا هنوز مشخص نیست، اما جانب مذاکره کننده حکومت تلاش می کند که طالبان را به برقراری یک آتش بس قانع سازد. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در گفتگوهای دور اول نیز روی آن مسائل بحث شد تا اعتماد ایجاد کند.
امیدواری ها هست که در این دور مذاکرات بیشتر تاکید روی آتش بس خواهد بود و این نشست ها پس از اینکه امون نتیجه مهم را که آتش بس خواهد بود در پی خواهد داشت، یک گام به سوی
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در ولایت شمالی افغانستان ادامه دارد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت از آنان حمایت میکنند که برای تامین امنیت مناطقشان با نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنند، اما تأکید نمود که اردو و پلیس ملی قدرت و توانایی آن را دارند که وضعیت در افغانستان را کنترل کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنین. طرز العمل کارهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تصویب شده و حالا این کمیسیون قصد دارد برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی با نهادهای مدنی مشوره کند. رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که این مشاوره ها تا دو هفته دیگر انجام میشوند. پیش از این رئیس اجرایی در شورای وزیران گفته بود که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید هر چه زودتر به کار خود آغاز کند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
مسئولین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگویند که با در نظر داشته طرز العمل کاری این کمیسیون مصممند تا برای آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی با گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف در کابل و ولایات ملاقات و مشوره کنند. شاه سلطان آکفی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت طرز العمل کاری این کمیسیون ترتیب و تصویب شده است.
از آغاز کاری کمیسیون 3.5 روز می‌گذرد. در این 3 روز کمیسیون توانسته که برای کار و فعالیت‌های بعدی خود یک طرز العمل وضع نماید که در این طرز العمل چگونگی نشست‌های کمیسیون، چگونگی تقسیم اوقات کاری کمیسیون و چگونگی ارتباط کمیسیون باید مشخص می‌شد که الحمدلله این کار شد.
آقای آکیفی همچنان گفت حکومت تعهد کرده که تا چند روز آینده مکان مشخصی برای برگزاری جلسات این کمیسیون تدارک خواهد شد. وی همچنان افزود که تا حالا از سوی هیچ ارگان و یا مقامی برایشان سفارش نشده است. آقای آکیفی ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز شاهد کدام مداخله نباشند. 4 روز قبل در نخستین نشست این کمیسیون فیصله به ایجاد دو کمیته کاری شد. کمیته اول کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روی چگونگی بررسی و تعدیل قوانین، مقرره و لوایح انتخاباتی و کمیته دوم روی تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و بررسی ساختار و ظرفیت های تشکیلاتی انتخابات کار خواهند کرد. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت در جلسه شورای وزیران تاکید کرد که کار عملی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی آغاز می‌گردد.
یک مسئله که مبهم مانده بود، ماها و مردم سوالات زیادی در موردش داشتند، کار عملی در این راستا آغاز می‌شود.
از سوی هم شماری از کارشناسان تاکید می کنند که اعضای این کمیسیون باید مستقلانه و بی‌طرفانه کار خود را به پیش برند تا مشکلات و اشتباهات گذشته در انتخابات آینده در کشور تکرار نشود. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان 3 ماه فرصت دارد تا تمامی گزارش ها، پیشنهادات و فیصله های خود را در رابطه با آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات به حکومت افغانستان بسپارد. ناظران انتخابات می گویند اگر این کمیسیون کار خود را مستقلانه و مسئولانه انجام دهد، اعتماد مردم به انتخابات و دموکراسی بیشتر خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و اگر اینترنت دارین صفحه اینترنت رادیو آزادی را هم باز بکنین. آدرس ماست azadiradio.com و البته اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین که آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. نگاه کوتاه به تازه ترین خبرها. دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان شاید در پاکستان برگزار شود. قبلا از چین به حیث کشور میزبان این دور گفتگوها نام برده شده بود. جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل عصر دیروز پایان یافت. این درگیری حداقل 3 کشته به جا گذاشته است. پلیس اتریش 201 پناهجو را که اکثرا افغان‌ها اند دیروز دستگیر کرد. این پناهجویان می‌خواستند بدون اسناد قانونی به آلمان بروند. محاکمه یک افسر پیشین قوای شوروی که ادعا می‌شود در کنار طالبان در افغانستان جنگ می‌کرد تا روز پنجشنبه به تعویق افتاد. محاکمه اریک حمید الله قرار بود امروز در ریچموند ایالات متحده آمریکا برگزار شود. در جریان یک مسابقه فوتبال در ایالت دیالای عراق سه انفجار رخ داد که در نتیجه 4 نفر کشته شدند. روسیه میگوید درباره وضع ممنوعیت بالای واردات گل از هلند فکر میکند. روابط میان این دو کشور پس از سقوط تیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا در اوکراین پرتنش شده است. این تیاره ظاهرا توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین سقوط داده شده و اکثر مسافران آن شهروندان هلند بودند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا مستحق جایزه نوبل است. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش‌های خبری دیگر، از احمد جعفر احمدی می‌شنویم که در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه گزارش‌های چاپ شده.
روزنامه دیلی میل با درگیری میان افراد دو گروه مسلح غیر مسئول رقیب در یک محفل عروسی در ولایت بغلان توجه کرده است. بنوشته روزنامه پلیس بغلان میگوید که این رویداد در نتیجه خصومت شخصی میان دو گروه رقیب به وقوع پیوست. اما شماری از رسانه های محلی به نقل از سلطان محمد عبادی والی بغلان گزارش دادند که افراد مسلح غیر مسئول بر سر بچه بازی با هم درگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از عبدالجبار پوردیلی قماندان امنیه بغلان گزارش داده که در این درگیری 22 تن کشته شدند. دیلی میل می نویسد پلیس بغلان گفته در این رویداد که در ولسوالی دهسالار رخ داد 10 نفر دیگر زخم برداشتند. به نوشته روزنامه قربانیان بین 14 تا 60 سال عمر داشتند و اکثرشان مهمانان بودند. دیلی میل می نویسد که آنها برای شرکت در محفل عروسی پسر یک رهبر مذهبی محلی شرکت داشتند. مسئول بخش بمبگذاری های انتحاری القاعده در یک حمله هوایی آمریکا در افغانستان کشته شد. این عنوان یک مطلب روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا است. در ادامه گفته شده آمریکا گفته که عبدالخلیل السودانی یکی از رهبران ارشد گروه تروریستی القاعده و دوست مورد اعتماد ایمن الزواهری رهبر این گروه بود. پنتاگون به روز جمعه اعلام کرد که این قماندان شبکه القاعده در یک حمله هوایی نظامیان آمریکایی در ولایت پکتیکا کشته شده است. به نوشته روزنامه آمریکا گفته که سودانی در دسیسه ها علیه آمریکا و عملیات بر ضد نظامیان ناتو، سربازان افغان و اردوی پاکستان دست داشت. روزنامه به نقل از پنتاگون می نویسد که سودانی و دو تنرو شناخته شده دیگر در 11 جولای کشته شدند، اما نامهای آنها افشا نشده است. دیلی تلگراف به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نوشته است که کشته شدن سودانی سبب می شود تا شبکه القاعده توان عملیاتی خود را در سر تا سر جهان بیشتر از دست بدهد. به نوشته روزنامه اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است این عملیات اهمیت کار جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و تمام سربازان ما را در مبارزه علیه القاعده نشان می دهد. دیلی تلگراف در ادامه می نویسد که آگاهان بخش تروریسم در بریتانیا و آمریکا گفتند آنها در مورد این ادعای اردوی آمریکا شک دارند که گفته است سودانی یک چهره ارشد القاعده بود.
رادیو آزادی را می شنوید. 11 مسافری که در یکی از شاهراهای بغلان ربوده شده بودند سرانجام رها شدند. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می دهد که این افراد با وساطت ریسفیدان و بزرگان قومی از چنگ ربایندگان رها شدند. با گفته مقامات محلی دولت نیز در این جریان نقش بارز بازی کرده. در گزارش از همکارم بشیر احمد غزالی جزئیات را می‌شنویم.
11 مسافر ربوده شده در بغلان آزاد شدند. اینها که هزارهای سنی هستند دو روز قبل حینی که از شهر پلوخمری راهی خانه هایشان در ولسوالی دهنه غوری بودند در ساحه دندغوری همسایگیشان را بوده و در نزد طالبان نگهداری شدند. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت بغلان گفت این مسافران عصر روز دوشنبه با پادرمیانی بزرگان قومی هر دو طرف آزاد شدند.
در مسیر ولسوالی دانه غوری گروپ حزم وطنه ما به گروگان برده شده بودند. ما بر اساس سعی و تلاش و تصمیم هیئت رهبری در مجموع ولایت بغلان یک کمیته در این رابطه موظف شده بود تا از طریق ریش‌سفیدان همین مشکل حل کنند که امروز خوشبختانه بعد از سپری شدن 48 ساعت موافق شدیم تا این قضیه را ختم و کسایی را که اختطاف شده در شما میبینند در جا.
آقای پردلی در مورد اینکه اینها چرا را بوده و چگونه آزاد شدن چیزی بیان نکرد و مسافرین آزاد شده هم در این مورد حرفی نزدند، ولی گفتند اذیت و آزاری از رباینده ها ندیده اند.
وقتی که موتر ما طرف دانه در حرکت بود در طلای خوجه موتر ما همه جا دور داده شد، باز ما را گرفته آورد جا در قرارگاه که آورد در اینجا قطعی ما هیچ کس از ما نسوال کرد نه ما را چی کرد، ما را کدام تهدیدی هم نشدیم. چرا اینان به وقتش رسید؟ در وقت نماز می رفتیم، وضو می کردیم، نماز خود به جماعت می خوندیم.
آزادی اینها دور از انتظار نبود و همه بر این باور بودند که این مسافران به زودی آزاد می شوند، زیرا این مسافران و ربایندگان که یکی هزاره و دیگری پشتون هستند در یک جغرافیای کوچک و مشترک و در همسایگی هم زندگی می کنند و در غم و شادی یک دیگر شریک می باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان فراموش نکنید که تا لحظات بعد برنامه شنیدنی رنگهای زندگی را هم با شما داریم و همچنان پیامهایی را که شما از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستید خواهیم خواند. آدرس به شماره 818 البته این پیام ها را شما فرستادین از طریق اسمس یا تلفون های افغان بی سیمتان. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گزارش سالانه خود را درباره قاچاق انسان نشر کرد. در این گزارش روسیه در فهرست سیاه شامل شده است، اما کیوبا و مالیزیا از این فهرست خارج شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را دارد.
وزیر خارجه امریکا دیروز در نامه‌ای که ضمیمه این گزارش شده گفته که خبر متعجب کننده این است که جهان در سال 2015 میلادی به نوع پیشرفته برده‌داری روبرو می باشد. جان کری دیروز در واشنگتن گفت هدف نشر گزارش سالانه وزارت امور خارجه امریکا حمایت از آن فعالیت‌های بشری به حساب می رود که بر ضد برده‌داری معاصر مبارزه می کنند. The purpose of this document is not to scold. هدف این سند سرزنش کسی نیست. هدف این سند نام گرفتن از کسی و خجالت کردن نیست. این گزارش برای روشن ساختن ذهنیت انسان‌ها و مهمتر از آن برای نیرومندسازی مردم به نشر رسیده است. در گزارش وزارت امور خارجه امریکا آمده است که میزان تجارت در نتیجه قاچاق انسان در جهان در سال به 150 میلیارد دلار رسیده است. جان کری وزیر خارجه امریکا در این مورد گفت ما باید هیچگاه اجازه ندهیم که به قلب، روح و آزادی یک انسان نرخ و قیمت تعیین شود. وزیر خارجه امریکا برای پایان بخشیدن به برده‌داری اصلی به عمل کردن قوانین تاکید کرد. وزیر خارجه امریکا دیروز به یک زن عراقی که برای تامین امنیت یک زن یزیدی در کشورش تلاش کرده بود جایزه داد. جان کری وزیر خارجه امریکا با آمنه اسن تبریکی داده که در ارائه خبرها به جهانیان در مورد خشونت علیه زنان یزیدی عراق تلاش کرد. در این گزارش 23 کشور جهان که در تلاش هایشان برای جلوگیری قاچاق انسان موفق نبودند در فهرست سیاه وزارت خارجه امریکا درج شدند که تایلند و روسیه در آن نیز شاملند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا 90 روز وقت دارد تا در مورد وضع قیودات بالای کشورهایی که شامل فهرست سیاه اند تصمیم بگیرد. تخمین می‌گردد که سالانه 20 میلیون انسان قربانی قاچاق می‌شوند. این افراد تا حد زیاد به کار در معدن و پروژه‌های ساختمانی، خدمه و کار و بار جنسی مجبور ساخته می‌شوند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک تن از برید ملان اردوی ملی که نام خود را نوشته نکرده اسمس فرستاده و میگه که از دور دوم گفتگوهای صلح استقبال میکنیم. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته است که نشست اخیر نماینده های حکومت وحدت ملی با سران طالبان صلح را در افغانستان تامین کردن نمیتواند، زیرا تندروان طالب به یکی از شاخه های داعش تبدیل میشوند. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که مخالفان دولت به غیر از طالبان ثابت کردند که اهل مذاکره نیستند، بهتر است در این شرایط با آنها جنگ شود. و الهی بخش نظامی یک تن از سربازان اردوی ملی نوشته است که اگر طالبان در میدان جنگ دستگیر می شوند باید کشته شوند. تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادید. به شماره 818 ششم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیام و گفتنیتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین و ما میرسه. و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین و گپ و سخن برای گفتن دارین راحت به شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی تماس بگیرین و پیام و گفتنیتان را ثبت بکنین. ما هم در فرصت مناسب پیام هایتان را پخش میکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما از 07084620. و حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
سر محقق میر عبدالرؤوف زاکر، منشی علمی مرکز تحقیقات باستان‌شناسی اکادمی علوم.
رتبه علمی تون سر محقق گفتین، یعنی بعد از چقدر مدت میتونین که می رتبه را کمایی کنین یا به اصطلاح کسب کنین؟
40 سال میشه که من در باستان‌شناسی خدمت میکنم و رتبه علمی را وقتی که ما در سال 1361 از وزارت اطلاعات فرهنگ به اکادمی علوم آمدیم، رتبه علمی را من گرفتم که البته از نامزد معاون محقق شروع شد. بالاخره در سال 1383 من رتبه علمی سر محقق دفاع کردم.
حالا میخواستیم بفهمیم که خود امی اداره باستانشناسی هدفش چی است؟
هدف ازی تحقیقات روی آثار و بازمانده های ابنای بشر میباشد که این باستانشناس ها میتونن که توسط توسط به دست آوردن این آثار همون زوایای تاریک تاریخ کشور روشن بسازم.
جالب ترین کاوش هایی که صورت گرفته است از طریق باستان شناسی میشه که چی چیزا بوده که به دست آمده باشه بر ما از آثار فرهنگی یاد کنین؟
بهترین آثار خب برای باستان شناس تمام آثاری که به دست میاد قابل ارزش است. مثلا اگر ما خروارها طلا را پیدا کنیم، طلا ارزش مادی خود داره، ولی پیش یک باستان شناس بهترین آثار یک پارچه تیکر است که سر از او میتونه که تاریخ گذاری بکنه، توسط از او میتونه که به اصطلاح محل یا ساحه یا دوره را به اصطلاح تثبیت بکنه، اما توسط از او طلا نمیتونه. بنان ما به هر جایی که رفتیم یا کارهایی کردیم، کاوشهایی کردیم، تمام آثار یک بعد سامده برای من جالب و با ارزش بوده. مگر زیادتر ساعاتی را که امروز زبان زد عام و خاص شده و اکثر آثار از این به نمایش رفته به کشورهای خارجی و بسیار عایدات هم در افغانستان آورده و همچنان اما فرهنگ و کلتور این کشور به کشورهای خارجی به اصطلاح برملا ساخته بسیار زیاد قابل ارزش است. او ساعت است که مثلا ساعت طلا تپه در شبرغان است، بلخ است، غزنی است، حدس تپه فلول است، آی خانم است، اینا با ارزش است.
شما میشه که بر کسایی که علاقمند هستند که اینا در بخش باستان شناسی کار کنند، شما چی توصیه دارین برشون؟
هر باستان شناسی که میخواد در آینده باستان شناسی شود، باید آثار پیشین خود که در مورد باستان شناسی نوشته کرد مطالعه بکند، لسان خود تقویه بکند.
سلامتیتون میخواهم.
شنونده رادیو آزادی هستید. به پایان این مجله خبری رسیدیم، اما برنامه یک ساعته دیگر